سلام نو ستوري مسجد مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا چې روغ ټول خوشاله وایست پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو د سند چارواکی وای چې د خبريال امتیاز میر د وژنې په تورې څلور کسان نیولې چې له زینبون بریګیډ سره تعلق لري دا ډله دڅه
زینبون بریګیډ چې دغه د پاکستانیانو شې جنگیالو هغه تنظیم کې شام کې جنگېدلې ده او هغه نور څه چې کله هغه جنگ ختم شوه دي زیاتر چې کوم ملټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي
د پاکستان او طالبان حکومت د استاذ ترمنس په استنبول کې روانو خبرو اترو نن په څلورم ورځ هم لا نتیجه نه درکړي په خبرو کې دومره ځند پاړه د چارو پوهان څخه نظر لري
ډیر خوشبینه نه مازه که چې بعضې معاهده هم شي نو افغان حکومت لپاره دا ډیره ګرانه ده کول په یو ځل باندې د ټي ټي پی ټول خلک چې هغه قابوي کې اوته و چې تاسو به داسې نه کوئ
د پاکستان وزیر اعظم د ګیس د نو کنکشنونو څخه بندیز لري کړی دی چې د خلکو غبرګون ورته څرګندوي
سہارې غرما ما خامدا ټایم کې ګیس نه ملایويږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولې او نوې کنکشن دي جاری کړي
د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو او افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان د سین صوبې حکومت او پولیس وایي چې د خبریال او ټلویزیون انکر امتیاز میر په وژنه کې ککړ څلور کسان یې نیولې دي چې تعلق یې د لشکرې سارالله ډلې سره دی او دا ډله د غیر قانوني زینبون بریګیډ یو څانګه ده پرون په د اکتوبر په اوشتمه د سند کورنی چارو وزیر ضیاءالحسن ننجار د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د کراچی پولیسو مشر په دفتر کې ګډه خبري غونډه وکړه خبري عالم امتیاز میر چې په کراچی کې له شخصي میټرو نیوز ټلویزیون سره کار کولې د سپتمبر پر 2 د کراچی په ملیر سیمه کې نېشنل های وی سړک باندې په ډز وشل سو او ورسته بیا وساور کړه تفصیل د نیاز علی په ریپورت کې
پرون د اکتوبر په 20 د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار د سند پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن او د کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوډو په کراچی کې ګډه خبري غونډه وکړه خبري غونډه کې د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار ویل د خبریال او شخصي ټلویزیون انکر پرسن امتیاز میر د وجنې پټړوي د غیر قانونه وسلواله ډلې زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي څلور کسان نیولې دي نوموړي په وینا د عملیات د کراچي پولیسو او وفاقي استخباراتي ادارو په ګډه د کراچي ښار په بیلابیلو سیمو کې جلا جلا وختونو کې تر سر کړی دي دی وایي موږ څلور کسان نیولې دي چې د گاونډي هیواد څخه تربیت ترلاسه کړی وو او د پلټنو په مهال دوی د خبریال امتیاز میر د وجلو ذمواري هم منلې ده د دې ډلې نوم لشکري سارالله دی چې تعلق یې د زینبیون بریګیډ سره دی په نیولې شوي کسانو کې سید جلال زیدی شهاب اصغر احسن عباس او فراز احمد شامل دي خبریال امتیاز میر چې په کراچۍ کې له یو شخصي ټلویزیون میټرو نیوز سره تعلق درلودو 13 د ستمبر په 20 په خپل موټر کې د کراچۍ ښار په ملیر نېشنل های وی سړک باندې په ډزو وشتل شوی وو چې جوبل شو خسور زیروستو بیا په روختون کې ساور کړی و هغه مهال د برید ذمواري په ټولنیزو رسنیو لشکر سارالله نامی تنظیم منلی و د پیښې وروستو په کراچۍ کې خبریالانو احتجاج کړی و د امتیاز میر په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې وه په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار ویل داسې ښکاري چې د امتیاز میر وجنه د هغه د یو انټرویو له امله شوي چې پکې نوموړي د اسرائیل په اړه خبرې کړې وي او امتیاز میر په تیرو وختونو کې اسرائیل ته تللی هم و
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کنیکشنز کی وجہ سے
دی وای د وجنا د اسرائیل سره تعلق کی دیشی امتیاز میر په یو مرکه کې د اسرائیل پاړه خبري کړې وی چې د یو سختري زډلې د هغه خبري د مذهب په ضد بللې دی او دا ګامي پورته کړې دي د زینبیون بریګیډ سره تعلق لرونکي نیولې شوې دا کسان د کراچۍ نازم آباد اوسیدونکو دي خو دوی د ایران نه تربیت ترلاسه کړې دي او دوی ته دغه گاونډي هیوادونه مالی مرستې ورکوي د سند کورنو چار وزیر زیاته کړی چې د زینبیون بریګیډ ډلې مشر هم په ایران کې موجود دی او د امتیاز میر د وجنې لار خوینې هم تر هغه ځای ترلاسه شوې دي. تر اوسه د ایران حکومت او بیا په پاکستان کې د ایران سفارتخانې چارواکو په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي یاد تنظیم په پاکستان کې شتون لري او د کراچۍ پولیسو یې هم وخت په وخت د دې ډلې کسان په کراچۍ کې نیولي دي.
او زینبیون بریګیډ چې دی دا یو تاریخ لري د پاکستان په حوالې سره. دا د پاکستانیانو جنگیالو شی جنگیالو هغه تنظیم دی کوم چې په سیریا کې شام کې جنگېدلی دی او د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگ ختم شو نو دی زیاتر چې کوم ملیټنټس دي هغه واپس پاکستان ته راغلي دي، خاص کر کراچۍ هنګو ګلګت ته د کومو سیمو سره چې دی زیاتر تعلق لري. نو په دې تیر یو څو کلونو کې موږ کتلي دي چې په ډېر لوی ګڼ تعداد کې کراچۍ پولیس په خاص توګه باندې ډېر داسې کسان نیولي
په کراچۍ کې پولیسو له دې وړاندې هم څو ځله د زینبیون بریګیډ ډلې د وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د سند پولیسو د ترهرګرۍ ضد څانګې مشر ډی آی جی غلام اصفر محسر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې د زینبیون بریګیډ دوه وسلوالو اسرار حسین گلگیتی او معصوم رضا عرف عمران موټا د نیولو دعوه کړې وه. هغه مهال نوموړي ویلي وو چې تورن کسان په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلو کسانو په وجنو کې تورن دي او د گاونډي هیواد ایران کې د زینبیون بریګیډ له کسانو سره په مستقله توګه اړیکې لرلې. تیر کال 2024 د جنوري په 6مه هم د سی ټی ډی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د زینبیون بریګیډ ډلې سره تعلق لرونکي سید محمد مهدی په نوم یو مهم غړی نیولی دی او تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او هم د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان په نخښه کړی دی. هغه مهال خرم گلزار ویلي وو چینی ولی شوی تن په 2019 کال کې په کراچۍ کې مشهور دینی عالم مفتی تقی عثمان باندې هم برید کې ککړ دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان او د طالبان د حکومت استازي د اکتوبر پر 13مه په 4مه ورځ په ترکی کې خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا سی غنل کېده چې د اکتوبر په 13مه به دواړه غاړي کومي حتمی پریکړه ته ورسیږي، خو دغه سی لا نه دي سوي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ تیرونې نشته سوي چې په کې مرګ جوړه وشته و او لدې کبله د تګ راتګ لاري تړل سوي. په دې اړه د شنواز ترګزي رپورټ اورو.
د مذاکرات په 13 اکتوبر په دوحه قطر کې شروع شو چې تر یوې اوډې روان وو. د مذاکراتو دویم پړاو په ترکیه کې روان وو چې اخیرا نه ناشته د اکتوبر په 20مه شوه. دا چې په تیر وختونو کې د غاټو لانجو په محل د داسې اوږدې مودې لپاره لارې نه دي بندې شوې، نو دا ور بندې د ولس څومره زیان دی؟ مشاهده راډیو هم دا پوښتنه د پیښور پونتون د پاک سټډي په نوم د څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر فخر اسلام نه وکړه. هغه وویل د لارې بندښت د دواړو غاړو تاجرانو ته ډېر تاوان ورکړی، باید د ولس ته اعتماد جوړولو لپاره دی هیڅ یو وخت لارې بند نه شي.
لکه د سفارت په ژبه کې دی ته کانفیډنس بیلډینګ میجر ویل کیږي، د اعتماد د بحاله چاره چې داسې کارونه وشي چې هغې کې دواړه ملکونه په یو بل باندې د هغې اعتماد او باور سیوا شي. نو زه خو په دې باندې خوشبینه یم چې ان شاء الله د دوه ملکونو ترمنځ به یو دایمي لوزنامه لسلیک شي، خو دا غینه مخکې پکار داده چې دا سرحدی لاری پرانستی شو چې څومره هم د پاکستان د حکومت نه پاغی کې احتیاطي تدابیر کی دی شي او څه قسمه احتیاطونه او څه قسمه اغی پابندی او بندیزونه پکې دن نه لګی خو چې به حیثیت مجموعی دا لاری کولاو شي.
دا مذاکرات د هغه پیښو وروسته شور شوی چې کله د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو رپورټ سره سم د اکتوبر 14 ماښام په ارګون پکتیکا او برمل کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې ځینې خلک وژل شوي. د اکتوبر 28 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف میډیا سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره یو آپشن یا لاره شته او هغه دا چې که د خبرو اترو د لارې څه ونه شول بیا خو آزاده جګړه ده. خو ده بیا دا هم وویل چې د افغانستان واکمن هم امن غواړي او د مذاکراتو په دوران په سرحدي پوله څه لانجه هم نه ده شوې. د پیښور خبریال شمس مومن وای چې تجارت او سیاست و د یو بل جدا کول وي او د نړۍ ګڼ هیوادونو د جنگونو په دوران هم د یو بل تجارتي لارې نه بندوي. شمس مومن نه دا سوال چې مذاکرات اوږده شول خو کومه فیصله لا هم نه ده شوې دی ورته په څه نظر ګوري؟
اول خبره خدا را چې تر اوسه پورې د مذاکرات کم شروع دي او د هغې څه نتیجه لا مخې ته نه ده راغلي، نو زه خو هم چې دا څه نیک شګون نه دی. د اعتماد کمی ده، اصل کې د دوړ ملکونو په یو بل باندې د اعتماد کمی ده ډیر زیات. چې اعتماد دی نو بیا خبره دومره نه اوږدیږي. تر کوم حده پورې چې د دې موجوده مذاکراتو تعلق دی، نو زه خو ډیر خوشبینه نه یم، ځکه چې که بعضې معاهدې هم شي نو افغان حکومت دپاره دا ډیره ګرانه ده چې هغه بالکل په یو ځل باندې د ټي ټي پي ټول خلک چې دی هغه کنټرول کی او قابو کی او ته وجې تاسو به داسې نه کوئ، ځکه چې په دغه تیر شل کاله جنگ کې چې ټي ټي پي د څومره مرستې ملګرتیاګانې کړي دي، نو هغوی په یو ځل باندې داسې بندول دا زما په خیال د موجوده افغان حکومت دپاره چې کله هغه پخپله هم د څه ناڅه شکل کې د تناو او د تنازعاتو او د مشکلاتو ښکار دی، دا به د هغوی لپاره ممکنه نه وي.
د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د مذاکراتو په دې لړۍ کې افغانستان دا خبره په ډاګه کړې چې افغانستان په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه نشي ودرولې. دا د پاکستان خپله داخلي مسله ده او باید اسلام آباد یې هواره کړي. دوی بیا دا هم لیکلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد ضد نه استعمالیږي، ولې دوی دغه لیکنې سره په سر کې ویلي چې افغانستان د داسې مذاکراتو لپاره چې ښې نتیجې ولري کوششونه یې کړي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو په خبرونو ولګل د استنبول خبري اترو کومه نتیجه نه درکړې او په دې اړه متضاد رپورټونه ورکول کېږي. ویل شوي چې د پاکستاني لوري له طالبانو د جدیدیت غوښتنه کړې ده، خو طالبان بیا له پاکستان سره د لانجې د حل یوازینی حل لاره ډایلاګ او متقابل درک دی. نوري د سیاسي چارو له شنونکو او خبریال سمیر سبزي سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستاني رسنیو د خبرونو په اړه پوښتنه کړې ده.
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استنبول کې مذاکرات کوي خو دې دپاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچوي خپلو مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر ویلی چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمون خبر یو چې مونږ غوښتنې ونه منی، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به یې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا اوږدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیات وکړي، وینسي وی تړلی موږ ته وسپاري، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپوپو کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی ده چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي دا خو اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې به نه وي، اشخاص دي هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې ومني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگیږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت موږ په خاوره باندې تیرې شوی دا په حالیم باندې تیرې شوی دا تاسو د ایشان روزې. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا اسانه نه کیږي.
دا ټول مسائل چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوي وایو. دغه هیات چې هلته ناسته د دواړو لورو د صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا دا اوږدې مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. د موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري خپل ګوند سره ضرورت لري خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی د مطبوعاتو زور هم ده یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاری کې یا د پاکستان له دې وزیر دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کړي ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي په څلور کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. دوی وجه دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري. خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډېر صبر او حوصله نه ډک یو طالب مشر دا او هغه پویږي چې د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسب دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دواړو لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دي چې مشکلات لري. خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ AAL RADIO ولیک.
او سمزه خبر پښتونخوا ته اسمبلی په غونډه کې د صوبې د امنیت په اړه بحث جاری ساتلې دي. د اکتوبر په 8مه د اسمبلی غړو یو قرارداد هم منزور کړي چې د پوځي عملیات پر مهال اولسي وګړو ته د رسیدونکو مرجوب لري پرځاتو. دوی غوښتنه کوي چې د عملیات پر مهال د اولسي وګړو له وژلو څخه ډډه وسي او د صوبې پرامنامان باید د ټول ګوندیزه غونډه وروبلل شي. غلام غوث په دې اړه ریپورت راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې د امنیت په اړه بحث دوام لري او د اکتوبر په 8مه د اسمبلی په غونډه کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ جوبلی او زیان رسیدلو خلاف یو قرارداد هم منظور شو او د اسمبلی د حزبي اختلاف او د حکومت ځینو غړو د امن او امان په مسله د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه هم وکړه. په پوځي عملیاتو د تحفظاتو په لړ کې قرارداد د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي حمید الرحمن وړاندې کړو چې د اسمبلی غړو په متفقه توګه منظور کړو. د قرارداد په مسوده کې لیکل شوی چې په باجوړ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د شلو نه زیات ولسی وګړي وژلې شوی او په دې وجه په قرارداد کې غوښتنه شوی چې په هیڅ صورت دی په عملیاتو کې ولسی آبادی نه پنخه کیږي او امنیتي ځواکونه دي د سیویلین آبادی تحفظ یقیني کړي او زر دي ټول باجوړ له وسلوالو پاک وګرځولي شي. په قرارداد کې دا غوښتنه هم شوې چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی او د قبایلي امن جرګې په غړو مقامي نمایندګانو او نورو مقامي حصادارو مشتمله جرګه دي د مذاکراتو د لارې د امنیتي ستونزو حل راوباسي. هم د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن او امان مسله مخ په خرابېدو ده او په کار ده زر د دې مخنیوي وکړي شي.
تاسو چې د کوم آل پارټي کانفرنس خبره کړې ده د ټولو نه مخکې چې څومره زر تر زر کېدی شي چې آل پارټي کانفرنس راوکتی شي او د دې مسلې حل راولي سپیکر صاحب. دا یو ډېر انتهایی خطرناک مسله ده. دا زمونږ په باجوړ کې په 20-25% ایریا کې دا مسله وه. د ډاکټر حمید په حلقه کې اوس دا حل دا مسله لاړه. پی کے 22 تم لاڑا دا پی کے 21 تم لاڑا دا د باجوڑ په مختلفو زینو کې بلکې د صبح په مختلفو زینو کې دا مسله وخت په وخت باندې خوريږي.
د باجوړ د بلې حلقې نه د صوبایي سملي غړي اجمل خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د امنیت مسله نوره هم خرابه شوې ده او په کار ده چې په دې یو ټولګوندیزه غونډه زر راو بللی شي.
نن که زمونږ په صوبا کې د ټولو نه لویه مسله ده نو هغه د امن او امان مسله ده. سپیکر صاحب دا تجویز وړاندې کړو دلته چیمبر ته که هغه زمونږ ټریزری ارکان دي او ممبران دي او که هغه اپوزیشن ممبران دي هغه راوغوښتل او دغه تجویز یې وړاندې کړو چې یاره مونږ د اسمبلی خپل کردار ادا کړو. په هغې کې ما هم تجویز په اسمبلی کې ورکړ. تاسو واورېده اسمبلی ته د ټول قوم او د ټولې صوبې د عوامو سترګې دي. همدغه اسمبلی ده چې د 4.5 کروڑ عوامو نماینده جرګه ده. د دې ته د خلکو سترګې دي او دا به فیصلې کوي، دا به خپل کردار ادا کوي.
خو په اسمبلی کې د حزبي اختلاف ځینو غړو په صوبایي حکومت نیوکې وکړي چې دوی د دې مسلې په حل کولو کې سنجیده نه دي او د صوبایي حکومت ټوله توانایي په خپل سیاست مصرف کیږي. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
په اسمبلی کې موږ نور په خبرو باندې ستړي شو. د خبرو نه سن جوړیږي چې د حکومت دا حال شي چې حکومت کې ناس 92 کسان ناس دي او هغه د اپوزیشن ته تمه لري چې اپوزیشن د موږ سره په دې کې ملاتړ وکړي. اپوزیشن خو تاسو سره په هر ځای کې ملاتړ کړی دی. ته په دې امن او امان باندې په صحیح توګه باندې سیریسنس شو کو لږ ورته سنجیده شو نو انشاءالله تعالی مغبرازی خو دوی تر اوسه پورې صرف فرد واحد پورې نښتی دي چې زمونږ عمران خان دی چې هغه راخلاص شي. مونږ هم وایو چې عمران خان دی راخلاص شي. مونږ هم د دې خلاف نه یو خو دا ورته وایو چې زمونږ صوبه چې کومه ده هغه زمونږ د داستان ووته. مونږ د خپل علاقې ته مونږ مومنټ نشو کولی.
بلې خوا ته د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی هم د اکتوبر په 6 د امنیت په مسله په صوبایي اسمبلی کې د یو امن جرګې کولو اعلان هم کړی خو حزبي اختلاف غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت د دوی په خپل لاس کې دی او له وفاق سره د ټکراو په ځای دی په شریکه همکارۍ د صوبې د امنیت مسله هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زلفانی دی تار تار دی خماران غوند ندی شایستا پر دنیا دیر دی د جانان غوند ندی ساگیار می دیلی دلی ستا پشان غوند ندی ساگیار می دیلی دلی ستا پشان غوند ندی قربان دی شمن ماچی اکثر خوند کوی چلش خویو نولاری دانر خوند کوی لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوی لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوی چیوان خریلی او بلا چکر شرابیانو جوڑ کڑی مفر سے خبر شر شرابیانو آخستے میں خانہ دبیا پھر سر شرابیانو آخستے میں خانہ دبیا پھر سر شرابیانو مومن کا فریدی کشنواری دیز مریدی مسود دکھ وزیر دی ہو کدا با جوڑی دی منم پشتن خاکی دعوت لیز مریدی منم پشتن خاکی دعوت لیز مریدی پیسے را سفر نہ خبر اوڑی ملایا نو راوڑ متا ویزان دتا سری ملایا نو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا نو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا دجڑ ماس دی گری چکر یاران را سرلی بیل خوان کبھی پسنگ کچھ دوستان را سرلی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سرلی زما پسنگ کی دا انڈی والا را سرلی ساکی شراب را خیم را غلیز خمار ساکی شراب را خیم را غلیز خمار یو چا پر زویشتل یم پر ہار یم پر ہار یو چا پر زویشتل یم پر ہار یم پر ہار لوی اختر نجدی سی خام خبر ازی دغاڑی امیلو نما تبیا براوڑے دیدن دش کولی مخما تا اشنا براوڑے دیدن دش کولی مخما تا اشنا براوڑے جانان ظاہر شاہر چی در پسی تبان سوم تولاڑے مات گور شائستی تبان سوم نیولے او مدواز دا آدے تبان سوم نیولے او مدواز دا آدے تبان سوم
او سمراجو نور رپورټونه ته د طالبانو حکومت او د ایران استازیو په خلکو کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د دواړو یادونو چارواکو د اکتوبر پر 8مه په کابل کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا او د سرحدونو د مدیریت په اړه مذاکرات وکړل. د بداسل کې د پاکستان او طالبانو د حکومت استازو په استنبول کې له تیرو څو ورځو راهیسې پر همدې موضوعاتو خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. احمد تکل رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له 2 کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو اوریوس په یو بل رپورټ تراسو او دا رپورټ سیده یغه به شبیر جان راکوي او شبیر جان رپورټ ته بزو او بیا بل هغه ورسته دی بل رپورټ تراسو چې هغه دغه دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر پښ پرستمه په هیواد کې د کورنۍ صارفینو لپاره د ګیس کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشن ورکول باندې لتیرو دیارلس کلونو بندیسو خلک وای چې کوم استعمالونکو ته چې بار لمخه د ګیس لاینونه کنکشن ورکول سوي دي باید هغو ته اول ګیس ورکړل سي. د دوی په نه هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ بي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ وي. تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په رپورټ کې.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سویګیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګېدلې وو. حکومت دریځ لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ته راځي او جمع شوي هم دي. خوړاند نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډېر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 26مه اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنکشن ولګي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوي ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شو خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د سوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. کم چې پیک اورز دی مطلب سهارې غرما ما خامدغه ټایم کې ګیس نه ملایويږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو تا ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي نو زما زمون غړوندې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زمون د ګیس د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته یو کتل شي مونږ دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنیکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پښتونخوا سودین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي، نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د ګیس کنیکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملويږي. وایي د ګیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس کول چې کور په کور پکار دی، هر ځای کې پکار دی، کسي ملمر شي ګیس نه وي، هر ځای کې سہولت پکار دی. ختم زما پر خبرو باندې ار یو محکمې راغله چې چا په چا په لاس کې د ګیس باور دی، چا په لاس کې د ګیس طاقت دی. هغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم د ماډل ماټو ګورو خبرو نه چې کور په کور د ګیس او د هر څه نه لوښین نه ختم شي. ټول مزدوران یو دلته کې 500-600 روپۍ د خاين خاوي کول ریټ سره 480 روپۍ مزدوري ده. چې پارڅو کې ته ګډره خشاک یو سي چې شدا سنور فی یو سي نه 800 روپۍ مزدوري ستاټول لوځه کته سره په خشاک لاو هر څړې نن سبا ټول ما خو یو خور ګیس تی تیلی ورته کې ګر ګیس ان کا په پندوم نو کړه مې نه ته مجو شي په خلی مو شي کور ولا مې مصر خپل کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسه د ګیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي بل خو د ګیس محکمې یخنې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ نوی شډول جاری کړی چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 پورې به ګیس وي، ماسپخین 1:00 تر 2 بجو پورې او ماخام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي، باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سمي بل رپورټ راځو. په جنوبي وزرستان کې خلک شکایت کوي چې د ګرځبندیز لوجې له مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې د کرفیو لوجې نه کاروبارونه سم کولای شي او نه هم خپل ناروغان هسپتالونو ته وړلای شي. خو چارواکي وایي چې د فوج د تحفظ لپاره دوی ګرځبندیز لګوي خو کوشش داوي چې په دې دوران کې چاته تکلیف ونه رسي شي. نورحال د اشتیاق مسجد په رپورټ کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمه کې ګرځبندیز لګولې په واجه د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلج کونسل چیئرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
مجھے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دہنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دیر جیوی لگاتار کلا دیر جیوی یعنی پاسکاش ہو خام خا یو دیر جی کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لدا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نیز بار بار اعلی حکام نہ مطالبہ کری دو عوام تھا تکلیف کا اسٹوڈنٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں سے تارا خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفی شدہ مخصوص مطلب
ضلع گرز بندیز پواجا دیسی میں اسی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورنے غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی
وزیرستان سے کرفی لگی جی خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کی وہ لگی جی کدی چاہ بیمور وسی آتا موقع نہ بھی اور بیاد پہ وہی وہ چک پوس دمرا سڑکا بھی چوتا وہ ٹاگ تھا راستے مجھ بھی گار تھا اور راستے سے خال کے آسے ہاں کاروبار تھا باد آئی اور جگہ سارا بزوری نہ وہ تارل سی سب زی خارو پیشی زمین جو آگا می سفر چھ شار راونی یہ کر بھی رواج ہوا تھا یہ سور سی نو حکومت مش خواست کری چھ خدائی دے پورا چھ کم از کم کا دے مسلمان دی انسان تو پس دگارو تا وقتا چی انسانون خویی حکومت از میزایی چی دا خلق انتحایی مجبور دای دا خواهی دا پورا رحم تا وقتا و در دا بار بار دا خبر اگوی چی دا سکور کی دا واجه نا و دل تا که وقتا سی وینا دا متویزی مول دولت متباکیزی و دا دا خبلا پایدا و دا میز وقتا نکسی چی بایی هام وام دا بنده دا کرپی نلگوی چی دا دا یه غرس خور دی کوی چی رو دینا خولاوی بزرین خولاوی
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ګرزبندیز د پوځ ګاډیو تاک رو تاک په وخت لګول کېږي او پولیسو له طرفه د ګرزبندیز په وخت مقامي خلکو ته سهولت ورکول کېږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت په ضلع کښې ګرزبندیز لګول بند نه کړل بیا وی د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کول بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی. منگ تر وصل 9,000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو. لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
د پېښور نور سید استاد د وړو او لویو ګاډیو مستری دی. هغه د خپل هنر سره سره له جلال آباد د ګاډو استعمال شوي سامانونه وروړي او په خپل دکان کې خرڅوي. نور سید وایي چې د ډېرو ورځو څخه د تورخم بند شوی ځکه چې وار له مخه ورسره سته مالونه اوس ختم شوي دي. دی وایي چې هیڅ معلومه نه ده چې کله به دغه لاره خلاصه شي او د دوی سپیر پارټس به پېښور ته ورسه شي. زموږ خبریال شانواز ترکزي د نور سید استاد سره خبرې کړې دي. راځي ورته وښو
سامانونه کې دا د سپیر پارټ سامان دی زمونږ د ګاډو د پارټس او مونږ یې همدې ګټو لالو اول ته څه ورک شو الټا تاوانیان شو پکې یار هلته مونږ له دلته شوبه کې ګران هلته مونږ له لشل روپۍ پکې پاتې کېږي سامانونه ښه دي ریټ کې. بل ټرانسپورټ چې کم کار دی ټرانسپورټین هم ډېر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکړې هغه ماته ویل چې زما څه ګاډي اخوا ګیر دي سره روان دي څه خراب شوي دي څه گیدلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس دی اغل تاسو شې څه پروت ته ستا خپل لګ د نورسی د استاد یاستا سو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دی چمټي پرتی دی شترم بکسی پرتی دی بیرنګان پرتی دی لیدرې پرتی دی سپکه ورکشوی دی او سراوړی دی کې البته د دې گاډو شاکونم دی
نو هغه درته څوک چې ورکشوی دی
نو هغه کمیشن کار دی د شینوارې دی او چې سپکه ورکشوی دی
نو دا چې د سور زلي او دی بندر سمره سرمای به بند کړی
یاره د ډیر بنده کړی دا ډیرم بنده کړی دا
روزګار دلته څنګه رې خلکو ته څه شی لګي بیا
اوس خلکو ته دا دی چې اوس پیل یو کس راغلی او هغې پانډې پونډیشنې خرابې وې ام رانه لاړو بل کس راغلی او د هغه کلچ پلیټ خراب و ام رانه لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ام اخوا دي ام رانه لاړو
دا خو یوازې نورسید استاد نه چې دغه سامان به پورې غاړې شوبه کې خدا به په زرګو دکانداران وي چې دغه سامانونه بلته
دا دنیا دکانداران یې دنیا کمیشن کاران یې دنیا خلق دا غیر روزگار خراب دی
مدا چې اوس امید شته چې کله به سامان را وړي داسې درته هغه کمیشن کاران یا هلته کومې جنټان ناستې نو هغې څه وایي خو نه چې لاره کې دی چې کله خلاص شي سامان ستاسو را شي
نه بس هغې دا پته نه لګي اوس مې یو کس سره خبرې وکړې هغې را لویل لا پته نه لګي دی کې بس څو ورځې لګي وایي څو ورځې به لګي بله خبره دا ده چې دا د کم د شینوار یو د افریدي دي د دوی خو دنیا روزګار یې په دی باندې هغه هم خراب دي روزګار یې خراب دی یو زه خو نه یم دنیا خلق دي دنیا شوبې والا دي داسې د دې ایجنسی خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینوار یا غي غریبان هم دا سامانونه اړي راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چا نه خو دې ته په اډوانس کې روپۍ نه دي اغستلې چې بس انجن ملال ته اغستلې ده پیسې را کول ته واخلې او بس اغېسته ونخلې او در بس ورځې دوه ځل راځي
نه 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 مانګ له چې داسې پته ولګي دی مونږ چا نه پیسې نه لو بیا مونږ ورته و چې لای پینډۍ نه راوړه لای شوبې نه راوړه خو دلته خو بلا ګران یې که نه مونږ له خو پکې هلته لشل روپۍ پاتې کېږي بس مونږ یو خو دې هلته ښه دي
nothing that
تاسو مشال ریډیو اوري د پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړیو خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینې لانه د جوړ سبي چې وجه د صوبای محکمو د معمول کار درې د نوی حزب اختلاف وای د صوبای کابینې په جوړولو کې ځنډ به صوبا متاثر کوي په دې اړه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د تریک انصاف له مخکښ او د قانوني چارو په خواني وزیر آفتاب عالم اپریدي سره مرکه کړې ده
د سیدا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوی هغه بار بار خواست کوي چې ز خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې د هغه ګایډ لاینز واخلم د پارٹی د مغدا د پارٹی د عمران خان په نامي منی دلته خلکو ووټ اخستې دا او د منګ حق ته چې مونږ د هغه ډایریکشنز واخلو ګایډ لاینز ته والو کابینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلی د های کورټ فیصلی او د سپریم کورټ فیصلی مزاکی وړاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا نو بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه غنئ لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی د دغه کولو خبره کړی و چې د یمن غنډاپور په جېبا سویل افریدي نوې وزیر راي تاسو لکه میټینګونه و دغه بکیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د هر ځین راځي خو په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینې کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوی وزیر اعلی مرزي دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او د هغه ډایریکشنز واخلم او دا د هغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي
حق خوټی خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دغه والا چې کوم فایل ورکړي یا سمریانې دي په دې کې چې کپایو یو نقطه کې ډیر وخت لګي نو دومره ډېر شي پکې کېږي تاسو چې په دې باندې مشاورت دا غسر کړی لري یا په خپل پارٹی کې دنه شي دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو په دې خلک صوبه ډېر متاثر کېږي نه
تاسو څنګه جی تاسو دا وګورو چې دا چا د وجه نه ودرې دي دي موږ د وجه نه خو نه دی ودرې دي موږ به خو په دویم ورځ باندې کابینه جوړه وای کچر ته دو دا هډ درمی نه وای دا ظلم نه وای دا زیاته نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا د جی په دې ملک کې د اسټابلیشمنت او دغه خلکو د طرف نه دا تاسو وګورو ان شاء الله دا جدوجہد د مول لګیا دا اینو قانون دې عملدارې دې پر ان شاء الله دا جاری وي ان شاء الله مو پورا یقین نه چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې دا څه خوم کې دي چې دک شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي یا کبډې رموالینو د عمران خان سره خو ملاقات وشي ورسته خوم په دې کې رب دوبدل راتلی شي نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټي کې ولغه کې دا نقطه ونی نه راپورته کوي یا د سوید پردي سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی کده شي هغه ته دا مشورې نور خلکو هم ورکړي وي خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي دا او هغه دا د مونږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ور سره ولاړیو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي هغه لیډر ده د پارټي هغه په نامي خلکو ووټ ورکړي ده
دا د تریک انصاف یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو په خوانی وزیر چې مشال ډو سره خبرې کولې په پېښور پونتن کې د کمو داخلو لوجي په نهو مختلفو څنګه کې د بي اس پروګرامونه ختم شوی دي په دې اړه د پونتن لخوا یو اعلان جاری شوی چې په کې ویل شوی د جغرافي تاریخ هوم اکنامکس جیولوجي سټاتستکس development studies social anthropology logistic and supply chain analytics او human development څنګه شامل دي لامه زیاتوی دغه څنګه کې وازی یو یا دوز د کوم کې داخلي اخست دی نو ځکه دا کار به د څنګه کې د بیس تکړی نه وي په دې اړه د خالد نیاز رپورت اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکړي چې دوی ته په اسانه نوکرۍ ملوشي ځکه دینه سانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ اف اډمیشن لخوا زدکونکو سره مرستې نه کولو په وجهوم زدکونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي.
د 10-12-13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملاویږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې اغستې دي. زموږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناست وي، سیکرټریز پکې ناست وي، د ګورنمنت ریپرزینټیټیوز پکې ناست وي. هغې په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسټی کې رینټس کم دي، د کرایانې کمې دي، چې کوم هاسټل لږ کېږي د هغې رینټ تاسو کم دی. نو دا سیزونه به سبسیډایز باندې وو، نو د هغې د وجې نه به سټوډنټ دلته خوشحاله وو، ځکه چې کانه به ارزان او هاسټل به ارزان او کپڑے وینځل دا سیزونه به ارزان وو. او چې کله یونیورسټی دغه سیزونه سیوا کړل د ګورنمنټ په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړه، هاسټل فیس هم سیوا کړه، نو د هغې په وجه باندې هم د سټوډنټانو انرولمنټ چې دی هغه کم دی.
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې زده کوونکي تقویم الحق وایي اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوجي، هیلت ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي. دی وایي د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څه مودې راهیسې ډېر زیات شوي دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري.
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے پکار دا چې دا دی په 15-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی ونه دي، ته مې بي سټوډنټس راغلي او دیکه با د خلکو دا غوي. اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوي دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ کو کې بی ایس نه بعد باغا پدته پدغه ډیګری باندې دلته هیڅوم نه ملاویږي. نو دی وجه نه اوس پیرنٹس هم د دې سیزنه فیډ اپ شوي دي چې موږ دومره ایکسپینسز کوو، دومره خرچې کوو، دومره انویسټمنټ کوو، هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دی وجه نه اوورآل یوازې د پیښور یونیورسټۍ مسله نه ده، په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې دي په ټولو کې په ډېرو ډپارټمنټس کې خلک اډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پیښور پوهنتون ویان نومان خان وای د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې 2 یا 3 زده کوونکو داخلي کړي وي، نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوي دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشته چې پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځینې څانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو په ځای 2-3 ځایونه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی سر اللہ جی کم فرسٹ سمسٹر کی کم کی 15 نا کم انرولمنٹ ہو صرف آغا چیدنو حال شی بھی باقی لگا پور ایگزامپل کتا سو گوری ہوں ڈپارٹمنٹ فرسٹ سمسٹر کی تعداد کم ہو 15 نا نو صرف فرسٹ سمسٹر نو شروع شی باقی داگے تھرڈ سمسٹر ففتھ سمسٹر سیونتھ سمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم داگے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا عرضی طور باندھے لگی فرسٹ سمسٹر نو شروع کی چی تعداد کم ہے 15 نا اور امید دے کمنگ ایڈمیشن دی دا سپرنگ نو نو کی دیشی راشی خلق او بیا فرسٹ سیمسٹر شروع شی نو دا اغه سیز دی.
تعلیمی پوهان وای چی د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوهات دي. دین علاوه د زنی سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له عمله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
سندری تزو او سندره باورو او په دې باندې با مشال ریډیو هم دغه غړی پای ته رسو. تاسو د مشال ریډیو دغه خبرونه په دوامدار توګه باندې نه یوازې دلته اوریدای شئ، بلکې تاسو یو اپلیکیشن هم ډاونلوډوي شئ، هلته هم اورولای شئ، اوریدلای
چرا تو وایه چه زکنه تیر پزړګي می شلم باکنه تیر پزړګي می شلم باکنه ته چیرات وایه چه زکنه ته چیرات وایه چه زکنه
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پھر جام آگوستی پہ
هر څو کل خپل زانو رکھو نا پیدا يم تچي لمسک شي زبچي غيکړم چي دا يسما دمينه رستم درو يک زارا يسما دمينه رستم درو يک زارا مال تو اپري نتي چورک بشما فلا.